این همکارم احمد تکل با شما خواهد بود. تکل صاحب بفرمایید، مایکروفون در خدمت شماست.
در زیات مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا خبرونه د ازادۍ د رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو لنډ خبری برخه هم لرو. په لنډ خبری برخه کې به واوري چې متحدو ایالاتو ګواښ کړی که د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د جنگی جرمونو د هغو ادعاو په اړه څېړنې پیل کړي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د غړو هیوادونو استازي نن په جدي ښار کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي، او ترکیه وایي د سوریې په ادلب ولایت کې باید سم دستي ځمکنۍ او هوایي حملې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د دایمي غړو هیوادونو استازي نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د سعودي خبري اژانس د راپور له مخې دا غونډه د سعودي په بلنه جوړیږي. عربستان د روان میلادي کال په جولای میاشت کې هم د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو د یوې غونډې کوربه و چې په افغانستان کې روانه جګړه په دې غونډه کې ناروا وبلل شوه، او پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ وشو چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر راتلونکې یوې اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس دا سفر په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې یو تازه ګام بولي. ښاغلي شمس په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
پاکستان سره د بحث عمده ټکی په افغانستان کې چې کوم تاوتریخوالی دی د هغې کچه راټیټول دي، د بېګنا خلکو د وینې تویدو کوم بهیر چې دی په دغه کې د پاکستان چې کوم رول دی د دې په راکمولو کې د هغې غوښتنه ترې موږ کوو.
ښاغلی شمس زیاته کړه، ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه د روانې سپتمبر میاشتې په 15 نیټه کابل ته ولاړ شي، او هلته به له افغان چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې او بحثونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته چې له زیاتېدونکې ناامنۍ سره مخامخ دی د کډوالو په بیرته ستنولو کې له بیړې کار وانخلي. فلیپو ګراندې پرون د دوشنبه په ورځ افغانستان ته له سفر وروسته په ژنیو کې خبریالانو ته هم درز وویل، ټول افغانان باید د انفرادي جرمونو له کبله لکه چې په جرمني او فرانسه کې وشول ګرام ونه بلل شي. هغه زیاته کړه په اروپا کې پر افغان کډوالو ډیر فشارونه شته څو خپل هیواد ته ستنه کړل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مشر په وینا دا پروسه باید په بشپړ احتیاط پر مخ ولاړه شي، ځکه د په وینا په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حمله دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې په هغه مطلب کې کړي چې نن خپور شو، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیاری په ترڅ کې هلته هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې خپور کړی ویلي، نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي، او که داسې ونه شي نو زیان به یې ټوله نړۍ پرې کړي. ولسمشر اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کرکیچ په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار هم ویلي و چې د سوریې په ادلب کې باید سم د ستیز مکنۍ او هوایي حمله پای ته ورسیږي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې اوربن ټینګ شي. متحدو ایالاتو اعلان کړی چې په واشنگټن کې به د فلسطینیانو د ازادي بخونکي سازمان یا پی ال او دفتر وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناویرت پرون په یوه اعلامیه کې وویل پی ال او د سولې د هڅو او نورو مسایلو په برخه کې د امریکا له حکومت سره ګډ کار کول رد کړي دي. دا ګام د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو په لړ کې تازه اقدام دای چې غواړي فلسطینیان له اسرائیلو سره د سولې خبرو ته اړ کړي. هغه څه چې ولسمشر ټرمپ نهایی جوړ جړای بللی. د فلسطینیانو د ازادي بخونکو سازمان مشر صاحب ارقات ویلي د امریکا د حکومت دا پریکړه د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغې پالیسۍ بل تایید دی چې غواړي فلسطینی وګړو ته ډله ییزه سزا ورکړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د روسیې پولیسو د هغو لسګونه تنکیو ځوانانو په نیولو سره چې د تقاعد د عمر د لوړولو په برخه کې د حکومت د پلان پر ضد یې سوله ییز اعتراض وکړ او خوده چې تر ټولو په ټیټه سطح چلند کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون دوشنبه یوه ورځ وروسته له هغه په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې پولیسو د کرملین خلاف د مظاهرو په ترڅ کې په ټوله روسیا کې له زرو زیات کسان ونیول. دا مظاهرې په روسیا کې له سیمه ییزو او ساحوي انتخاباتو سره په یو وخت کې کیږي. د دې لاریونونو په خپرو شویو تصویرو کې ښکاري چې پولیس د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له زوره کار اخلي او اعتراض کوونکي وهي ټکوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه دي ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ په تفصیل سره کتلای شئ. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه ده چې دا د وړاندې کیږي. د امریکا متحدو ایالاتو رسمن ګواښ کړی چې که د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی د جنګي جرمونو د هغو تورونو په اړه څیړنې وکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه پرې تورن دي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن تیره شپه دا نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالنډ په هاګ ښار کې دی، د امریکا، اسرائیلو او د دوی د متحدانو لپاره خطرناکه وبلله. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا لپاره مړه ده. د بولټن په وینا د دې محکمې لخوا په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او استخباراتي کارکوونکو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه هر ډول څېړنې به کاملا بې بنسټه او د توجیه وړ نه وي. نوموړي زیاته کړه
Today on the eve of September the 11th I want to deliver
John Bolton Wayne the September the 18th په درشل کې غواړم د امریکا د ولسمشر په استازیتوب یو څرګن پیغام ورکړم. د امریکا متحده ایالات به د دې نامشروع محکمې د هر ډول عدلي تعقیب څخه د خپل وګړو او متحدانو د ساتنې لپاره له هر لازمي وسیلې کار واخلي. بولټن تیر شپه په واشنگټن کې د محافظه کارانو یوې ډلې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا په متحده ایالاتونو، اسرائیلو او یا نورو متحدانو پسې ورشي دوی به آرام کیننی. نوموړي زیاته کړه چې واشنگټن چمتو دی څو د دې محکمې پر چارواکو بندیزونه ولګوي او امریکا ته د جرمونو د نړیوالې محکمې د قاضیانو او څارنوالانو د سفر مخه ونیسي. د بولټن په وینا هر هیواد یا شرکت چې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره همکاري وکړي ورته چلند سره به مخ شي. د دې محکمې یو څارنوال د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د هغه تورونو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په ځانګړې توګه له زندانیانو سره د ناوړه چلند په برخه کې لګیدلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار زیاته کړه چې افغانستان یا بل کوم هیواد چې د روم پریکړه لیک لاسلیک کړی وي د کوم له مخې چې د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوې د تحقیقاتو غوښتنه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار د فلسطیني مشرانو د هغه اقدام یادونه هم وکړه چې غواړي اسرائیل د جنګي جرمونو په تور د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. نوموړي زیاته کړه له دې محکمې سره به همکاري ونه کړو، ورسره به یو ځای نه شو او پرې به یږدو چې خپله له منځه ولاړه شي. د امریکا حکومت پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادۍ سازمان تړي. د ټرمپ د ادارې په وینا د دې اقدام یو دلیل دا دی چې فلسطینیان هڅه کوي اسرائیل د جرمونو نړیوالې محکمې ته راکاږي. امریکا د دې هیواد د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په دوره کې په 2002 میلادي کال کې د روم د هغه پریکړه لیک لاسلیک ډډه وکړه چې پر بنسټ د جرمونو نړیواله محکمه رامنځته شوه. د دې نړیوالې محکمې هدف دا دی چې په نړۍ کې د جنګي او بشریت ضد جرمونو او نسل وژنو مرتکبین عدالت ته راکاږي.
پی یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خپرونه له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. نن د سپتمبر 11مه پر متحده ایالاتو د القاعده شبکې د لویو حملو 11مه کلیزه ده. دا پیښه نه یوازې د امریکا په تاریخ کې ډیره لویه پیښه ګڼل کیږي، بلکې په افغانستان کې هم لوی بدلون راوست. له دې پیښې ډیر ژر وروسته د امریکا پوځ پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاو، او په څو کلونو کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه چې تر اوسه پورې هم روانه ده. د دې پیښې د اهمیت په اړه د ازادۍ راډیو یو ځانګړی راپور برابر کړی چې نن مازدیګر به د ازادۍ راډیو په خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. قدر منوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. دا پروګرام شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خپرونی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. آیا طالبان سولې راوستلو ته چمتو دي؟ مقاله لیکي چې شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې که څه هم سوله نه ده راغلې، خو د سولې راوستلو ژمنې زیاتې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په تیره فبروري میاشت کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د نړۍ ټولو دینی عالمانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. ورپسې ولسمشر په تیره جون میاشت کې اوربند اعلان کړ چې په ځواب کې طالبانو هم درې ورځنی اوربند اعلان کړ. مقاله لیکي چې په دغه ټوله موده کې تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا طالبان سولې راوستلو ته لیوالتیا لري. مقاله د طالبانو پیغامونو ته په اشاره وایي چې دغې ډلې د دوبی د موسم له پیل راهیسې ګډ وډ پیغامونه څرګند کړي، او له یوه لوري یې په جون میاشت کې درې ورځنی اوربند اعلان کړ او له امریکا سره په قطر کې مستقیمې خبرې وکړې، خو بل لور یې له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کړې او په رسمي توګه یې په اګست میاشت کې د اوربند دوهم وړاندیز ونه مانه او په ټول هیواد کې یې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله لیکي چې طالبان سوله غواړي خو سولې ته لیوالتیا نه ښیي. د مقالې په وینا د طالبانو مشران په دې باور دي چې د امریکا نظامي فشار په شاتم بولای سي، خو مقاله یادونه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې یوازې یو څو زره بهرني ځواکونه دي، خو طالبان بیا هم د جګړې په ډګر کې بریالي نسول. مقاله په پای کې لیکي چې که څه هم طالبان د سولې په بهیر کې د ګډون په اړه مطمئن نه دي، خو دا تر بل هر وخت ښه وخت دی چې دوی په دې اړه یوه زړوره پریکړه وکړي. USA Today ورځپاڼې بیا د هغو افغان ترجمانانو ستونزو ته کتلې چې امریکا یې ویزې رد کړې دي. مقاله لیکي چې له 2008 کال راهیسې امریکا د عراق او افغانستان هغو اتباعو ته ویزې ورکولې چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی وو، ځکه دوی په دغو دندو کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی وو. مقاله لیکي چې شایي دغه پروسې د امریکایي ځواکونو د سلګونو زرو ترجمانانو ژوند ژغورلی وي. مقاله لیکي چې اوس مهال 10,000 افغانان او لسګونو زره عراقي ترجمانان خپلو ویزو ته سترګې په لاره دي. مقاله یادونه کوي چې ترجمانانو ته د امریکا د ویزو ورکولو یا SIV پروګرام له لارې د داسې کسانو امریکا ته تګ له امکانه لري دی چې غواړي توریستي فعالیت وکړي. د مقالې په وینا تیرو 11 کلونو کې 10,000 عراقي او افغان ترجمانانو ته امریکایي ویزې ورکړل سوي، خو یوازې یوه یې د توریستي فعالیت هڅه کړې. مقاله لیکي چې په بهرنیو جګړو کې امریکایي سرتیري اوس هم ترجمانانو ته اړتیا لري، او د تیرو کلونو پر مهال له ترجمانانو پرته د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې لاسته ناممکنه وي. د مقالې لیکوال وایي چې امریکا باید ترجمانانو ته ویزې ورکړي، ځکه دغه هیواد باید ثابته کړي چې هغو ملګرو ته ژمن دی چې خپل هر څه یې له خطر سره مخامخ کړل.
آزادي رادیوي مجله
د د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څلک کمی دي خوس دا نور لوخ دې
په هنر جاج کې د کندهار په هنتون استاد په هنیار متی الله روحيال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته ماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبريالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلي و چې چیرته یو څوک غواړي چې د ایمي ژوندۍ وسیږي هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فولکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچ کالی راغله ټول ویالې وچ شوې او لغرنه راتلونکي او به هم راکم شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري شاعر میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه ویلي زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د ککتړما او گزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې ولې نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې نو تاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پر موضوع او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه کیسې او شاعري لولي نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروستۍ مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر آخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پرې خړوب کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د خبرونې په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوې دي. د اینکو مسودې کان د لرغونی ساحې د کندنې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوخو سکو او نور آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوې دي. اوس د تاجکستان د یو لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 3 شپږ دېرش تنه کارګران د اینکو د د کان په لرغونی ساحه کې په کار بوخت دي. د اینکو د مسو کان لرغونی سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنی کورونه، استوپی، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د اینکو د مسو کان په لرغونی ساحه کې کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمختللی دی. خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویې میکلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړه لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر د غراز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. دی د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم، لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسي جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسي جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوې وکړې. پوهان باوري د نندارتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندارتون د اهمیت او له تېرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښه نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلوېښت کالو کې ګوتې او لاس سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل، مخکنه بازار نه خو څه کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه، په دې لوخي نه چې دې ټول دې زمون استعمال دې لړی باندې کم گرم دفاره چې موږ ضرورت لرو کنه گرمول دفاره او اوسپنه لوخه نو او تیګه لوخه جوړه تیګه لوخه چې جوړاو او تیګه نه موږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي، وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا سپیدار ده، یو غزان ده، بروجان ورته وای هغه لړګی ده، کاغذی والا لړګی هغه یو چې ده غزان ده، او بل چې ده دا ما ارته ول کاغذی لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یادو لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس دغه کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجنه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه دلچسپي کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي. څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه د خواته راوړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضی سیاحین را جلب کړو، بعضی سرمایه‌داران را جلب کړو چې ورو دغه صنعت د لمنځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا به دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به خوراک او څښاک کولو، خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سلوري او خیخي لوخو نیولې دي. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانی او نور شیانو ساتلو لپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته درخایي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکلی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولیمو متن سیرنی ته مخه کړی ده.
متن سیرنه بازو کسان ته کېدای شي ډیر عادي او اسانه کار وي سي، خو بخپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډیر کوچنیوالي څخه علاقه مندي و او دغه علاقه مندي پر اساس باندې دغه صحیح ترالم. که څه هم سختوالي به ډیر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې لپاره مواد تهیه کوم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یادېږي چې ما په 1980 کال د ارواښاد بینوا پر اوسني لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مالکه چیرې ته دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه او غوزره شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وي. یو خو د لارښود استاد نستی و، بل کوم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بل لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغه سې متن د آماده کولو لپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستلرو، د کلمی اثارو نستل رو د لارښود استادانو نستل رو د ټول هغه مشکلات چې د متن څېړونکو لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق زلمی هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی، او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کومې روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخته پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتي اثر دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې تر دغو دوو کتابو وروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سلیکوي برخورد شوی دی. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که 100 کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه مهال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه مهال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی دا په کار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیکوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولونه خبرونه شروع کړلې. په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم و هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات یې تغیر سوي دي، ترکیبات یې تغیر سوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پیښه سوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړه نسخه وي، یوه کامله نسخه وي. بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه اول سره کې چې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسان دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی، یو ضرورت نشته چې پر دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نشه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق او ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق او د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته ووایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ.
اصل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي و چې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ما ته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړه.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغۍ هم نغښتې دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي، او تر کومه حد چې مال وسته دی په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی. څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه و چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنا لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې، د خبریال په ځواک باندې، د خبریال په سپیڅلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري، څومره ځواک لري، څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي، او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي. که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي، یو زورواکی نه پرېږدي، یو زبرځواکی نه پرېږدي، هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغاړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ، په خبره کې هم در ولوېدمه که دا راته ووایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول دپاره خبریال انتخاب کړل، مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې د زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او خلکو باندې اغیز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وی، د هغې هغه تیر شوي حالت تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلی دي؟ څنګه فکر نه کومه چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه هم دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم، نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخ ته بوزم، څنګه دومره اوږد کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانیږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک، لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په جورنالیزم کې څلرې، یا هغه غواړئ چې په جورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونس وکړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګوري. هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی. هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې. تا ته پټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې، یو مهم مهمه سرچینه یې. نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست پټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګه کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده. ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته به جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله د حماس کورم ودان قلم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبار خیل وړاندې کوي.
په آریایی اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې لکلونو کلونو را پدې خوا په آریایی اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب مال استاد راجبل راجنای یو کیسه اوریدلې و چې دلته یې را نقلوم. لمیلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یو کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یو لور او یو میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روماته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبي کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به د کبوتا عبادت وای چې معنی پاکی، سپیڅلتیا او اوسر ده. د کبوتا کلمه د سانسکریت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیم خلکو د اوبول بیخی قحطی سره مخ شول، نو د غیز سیم خلکو ته د بندونو د خوشی کولو جرګه ورپلېګله، خو هغوی جرګه رات کړه. د سیمې د خلکو مالداری ورستر بلې د لمنځتلو په حال کې و. کرنه خو یې هاسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچای خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی و، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ و. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت و، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو، او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیرې چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل، راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو، چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر، او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپیڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو، چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده، او پلار نیکه روحاني خلک وو، او د ممنځ یو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو، او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه، چې شیخ قدم نومیده، او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه، چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه، چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو، او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو، په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته، چې د دوی د منظوماتو مضامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو.
دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادت او اخلاقو په خصوص کې به لنډ لنډ منظومه جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونی په ډول دل تر نقلو دا نمونه د پټ خزانی مؤلف ارشاد البقره څخه را نقل کړی ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کیږده، د خدای حق ته غاړه کیږده، نوري نوري وینا پرېږده، دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده، څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کیږده، کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده، ټوله غواړي حسابونه، که دی وخی که دی میک دا، دنیا ترک و حک پویی د بقا پر لوری پخیک دا، د خدای حق تا غاړه کیک دا، نوری نوری وینا پریک دا.
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واورېدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورځي او له هغه سره به له نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو.
ورېښمین خیال
زرنگ کی د زرین دربار جول دی، د ساکی خیلخانو ټول مشران ولاړ دی، زرینه د خپل لخکر سالاران غوختی، وګزریات وای لخکر جنگ ته چمتو دی، د سپرو پلیو ټولیو نیزوالو، د غشمنو د تورزنو د ډالوالو، پورا دولس منجنیق مو درولی، د هیرمند پر بند مو گرد را څرخولی، بند تا لار بند کړی دی سر تیرو، د پارس خواتا مو کوټوال دی استولی، اشکانی لخکر بواره تار پتار کرو، خو پیلانو تا مو لا هم اندیخنا دا، کک تا پات مو د مرگ و جوند کیسا دا، ملکه زرین پات سی دا لتخت دا، د روخان دلی دو کیسه وکړه، د کک کرکه او گواخونه بیان کړل، خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه، ویلی زه خپل ورزمه پهلوان ته، د هیرمن پنن گملا د کک تړمه، وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه، زموږ ټولو ژوند زار شي له واکمنې، د ساکانو خیلخانې منلای نشي چې واکمنه دې د کک کلا ته ورشي، ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی، لخکر یو خوا د لخکرو سرخیل بل خوا، د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی، کک سالار تر ټول لخکر زورور دی، که ساکی لخکر جګړې ته د کک ورشي، په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو، لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي، پر هلمند باندې برلاسی به پاچا شي. ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه، چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې، په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ته، بی لخکره بی ساتون که بی ملگری، بس یواز زورزم ده کک کلاتا، ده کک زد با ماتوم پخ پلا جمنا، پهلوان حیرانوم پخ پلا کلنا، که زراغ لما جوندهی نو طول باولار شو، ده پارسیانو ده لخکر و معرکی تا، که ده کک گرزم پر سر بانده را مات شو، تاسو لار شی ده هرمند ده پت جگلی تا، چوب ولار ده اگزریات خپه حیرانه، د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم، د ملک ژمنه ډکه له خطره، خدای خبر چې ملکه به ژوندی راشي، ټول مشران خپل واکمنې ته ځورېږي، ملکه د ساکی خیلخانو مشره، ټول په دې باندې راټول و ټبرونه، همدې جوړه کړه ټولنه د ساکانو، همدې کېنول مشران پر یوه غولي، دی په خپلو کې جګړې د دوی کړې بندې، دی شعور د ساکی والې کړ روخانه،
کوچانی ژوند یې ډیر ساکان قرار کړل، ډیر ځمکې او باغونه یې ودان کړل، د ښارونه د ساکانو کړل آباده، د ملک کتای میریس اروا شوخاده، زرینې د ساکستان بنسټ بنیاد کړ، لهیرمند یې نهرونه ویالې وکړې، بست زرنګ یې سره وتړل په مینه، اوس چې ځي د خطر خواته زړونه لویږي، د ملک عجیب هوډ ته حیرانیږي، دغه ژمنه لیونتوب ورته ښکاري.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.